درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سات د ازادي رادیو خبری سات ته ځانګړی شوی دی. نن دوشنبه ده د دیارلس سوه څلور نوي لمریز کال د جدي اتویشتم او د 2015 میلادي کال د جنوري اتلسمه. په دې خبری خپرونه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا، چین د استازو څلور اړخیزې غونډې باندې راپورونه او مرکې لرو، او همداراز په یو اختصاصي راپور لرو له بلخ څخه. په دې راپور کې به واوري چې د افغانستان په شمال کې څومره خیالي پولیس موجود دي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. لومړی به له نوریاس نوري څخه واورو چې د نړۍ په خبرونو کې څه دي.
څروان صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د پاکستان یوې محکمې پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2018 کال د بلوڅو د یو ملتپال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ، او دغه راز تهران هم د بالاستیک یا لرې واټن وېشتونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړي دي.
ډېره مننه. په سټوډیو کې را سره اوسئ. لومړی به ناجیه صاحبی ته نوبت ورکړو چې په افغانستان کې څه تیریږي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان چارواکي د سولې ټینګښت ته خوشبيني څرګندوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دوامدار سوله هغه مهال راتلی شي چې د سولې په پروسه کې د قربانیانو حقوق خوندي شي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته دند سپارلې تر څو په بامیان ولایت کې له یو خبريال سره د ناوړه چلند مسله وڅېړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د پاکستان د همکاریو ژمنو دا ځل افغان حکومت هیله من کړی. صلاح الدین رباني دا خبرې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړې.
د سولې د خبرو اترو په دې دور کې د پاکستان د رهبرۍ پرله پسې کلک ژمنې چې له موږ سره به همکاري کوي موږ ته یې نوې هیلې رابخلې دي.
نوموړي نننۍ څلور اړخیزه غونډه یو تاریخي فرصت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې باید له دې موقع څخه په ښه توګه کار واخیستل شي. ښاغلي رباني همدارنګه له وسلوالو مخالفانو وغوښتل تر څو هر ډول اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او د سولې په مذاکراتو کې ځنډ ونه کړي. د ښاغلي رباني له خبرو وروسته غونډې د بندو دروازو تر شا دوام وکړ. لبلې خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې دوامدار سوله هغه مهال راتلی شي چې د سولې په پروسه کې د قربانیانو حقوق تر پښو لاندې نشي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سولې په اړه د ناستو نتایج د ښځو د استازي او قربانیانو او مدني ټولنو له حضور پرته به لاسته راوړنې ونه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1995 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د دغه کمیسون مشر احمد یوسف نرسانی نن په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
نن موږ اعلانوو چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 1995 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره کیږي.
نوموړي وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو د هر اړخیز امنیت او لګښت په برخه کې دوی ته په وخت ډاډ ورکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته دنده سپارلې تر څو په بامیان ولایت کې د کلید ګروپ له یو خبریال سره د ناوړه چلند مسله وڅېړي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت رهبری د خبریالانو د امنیت ټینګښت ته ژمنه ده. د اقدام د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې د پولیسو لخوا په بامیانو کې د یو خبریال وهل ټکول ښیي. په تیرو لسو کلونو کې له خبریالانو سره د چارواکو، زورواکو او د وسلوالو ډلو د چلند د څرنګوالي په اړه زیات شکایتونه ثبت شوي. خو د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې انتقاد کوي چې مسؤولې ادارې د انتقادونو ته ډېره لږه پاملرنه کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
ازادي راډیو.
د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2014 کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ. دا یو له دریو مواردو چې مشرف پرې تورن شوی دی. په دغه دوسیه کې د دواړو لورو وکیلانو په کوټه کې تایید کړ چې محکمې پر پرویز مشرف ټول تورونه بې بنسټه وبلل. د بلوڅانو مشر اکبر بوکتی چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د پراخې خود مختاري لپاره وسلواله مبارزه کوله، په 2016 میلادي کال کې د مشرف د واکمنۍ په دوره کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و. د هغه وژنې په دغه ایالت کې پراخو پاڅونونو ته لاره هواره کړه او حمید بلوڅو د بلوڅانو ملتپال احساسات له دې زیات راوپارول. خو له دې سره سره پر پرویز مشرف دوه نور تورونه هم لګول شوي. په 2001 میلادي کال کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په قتل کې د لاس لرلو او په پاکستان کې د اضطراري حالت اعلانول چې د وروستي په خاطر هغه پر ستر خیانت تورن دی. بوټو د دې کال په ډسمبر کې د خپل پیپل ګوند انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ووژل شوه. تهران د بالاستیک یا لري واټن وشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړل. تهران نوویل چې دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري، ځکه واشنگتن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپل وسلې پلوري. یوه ورځ وروسته له هغې چې د واشنگتن او اروپایي اتحادیې لخوا د ایران پر اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحدو ایالتونو د ایران د توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو ایراني شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا بندیزونه پر 50 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د منځني واټن وشتونکو توغندیو آزمویل پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی دی. د جنوري په 14 د نړیوالې اټومي انرژي ادارې اعلان وکړ چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د جولای د میاشتې د موافقې له مخې پر اټومي ژمنو عمل کړی چې په اساس یې له اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونه لرې شول. خو واشنگتن وایي د ایران د توغندیو پروګرام له اټومي موافقې څخه جلا دی. د قفقاز د سیمې د دو سیالو هیوادونو آذربایجان او ارمنستان پر ایران د دې هیواد اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د لویدیځو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې عملي کول به د باکو او دوست او ګاونډي ایران د وګړو ترمنځ دو اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکړي او هغه به لا پیاوړي کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم د دغو بندیزونو د لرې کولو هرکلی وکړ او وویل چې هیواد لیواله دی چې له خپل دوست ایران سره دو اړخیزو ګټورو همکاریو پراختیا ورکړي. د یو بل خبر له مخې هغو اندېښنو ته په پام سره چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کېدل به نړۍ په نړیواله کچه د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي، نن د برنت اومه تیلو د یو بیرل بیه $28 ته راښکته شوه. د دغو تیلو بیه له 2003 میلادي کال راهیسې دغې کچې ته نه وه راټیټه شوې. تهران له مخکې اعلان کړی چې غواړي په ورځ کې د اومه تیلو د صادراتو اندازه شاوخوا 500 میلیون بیرلو ته اوچته کړي. د ایران دغه اقدام به د تیلو بیه چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په سلو کې 25 ته راښکته شوې نور هم راټیټه کړي. او له ایران سره په تړاو یو بل خبر وایي چې په روم کې ډیپلوماتان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. دا به اروپا ته پر ایران د لګول شوو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د هغه لومړنی سفر وي. دغه بندیزونه د ایران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ تاریخي اتومي موافقې له مخې لرې شول. ایټالوي چارواکو وویل چې روحاني به د جنوري په 15 او 16 له ایټالیا څخه کتنه وکړي او د جنوري په 18 به پاریس ته ولاړ شي. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لادرکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړ همکارۍ سره هڅه کوو دغو کسانو ځای معلوم کړو. تر دې مخکې آل عربیه ټلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشیاو لخوا تښتول شوي وي. د عراقي رسنیو د راپورونو له مخې دغه کسان به د جنوري په 15 یا 16 لادرکه شوي وي. د عراق د دولتي استخباراتو یو بل چارواکي اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل چې دغه درې امریکایان له خپل عراقي ترجمان سره د بغداد له جنوب دورات څخه هغه مهال وتښتول شول چې د خپل ژباړونکي کور ته ورغلي وو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي درې. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي درې. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه څلور. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي دوه. او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه دوه.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل ساعت څلور بجې او لس دقیقې شوې. د ازادي راډیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام لري. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو څلور اخیزه غونډه په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وبلل شول. د سولې لپاره روانو هڅو ته څومره خوشبيني شته؟
هیله لرو، له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښيي.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا د پاکستان په دریځ کې بدلون ته خوشبينه دي.
مخالفین در افغانستان چې د اصلي بازیګران د لوب د سیاسي لوبې نه دي، اصلي بازیګران سناریو پاس جوړیږي.
په دې موضوع له څو نظر خاوندانو سره یو بحث هم لرو. طالبانو د موبایل ټلیفون شرکتونو ته خبرداری ورکړی. د کورنیو چارو وزیر وایي د سولې لپاره رواني حسابه د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو کې بدلون رانولي. په دې خبرونه کې له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبريال یو ځانګړی تحقیقي راپور هم لرو چې پر اساس ویل شوی دی چې په سلګونو خیالی پولیس موجود دی، یعنی پولیس نشته خو ماشونه اخیستل کیږي. خو تر هر څه وړاندې د دې خبرونې اصلي او لومړی موضوع تر ازو. د افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه اخیستې ده. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته ور وبلل. ښاغلی ربانی وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نشدي د یو امن افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړه او ورانونه ده. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو او افغان حکومت د پیغام په هر کلی سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي او خپل ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې په دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سولهییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او ورانونه ده. د ښاغلي ربانی په وینا دغه ډله کسان به د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې هم انزوا تشي.
با استفاده از این فرصت می خواهم
له دغه فرصت نه په استفادې سره غواړم د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب د طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکړم چې زموږ د سولې پیغام ومني، د خبرو میسته حاضر شي ترڅو وکولای شو ټول اختلافات له سیاسي لارو حل کړو.
خغلی ربانی دغه شان ویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي پړاو څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب او په دې برخه کې د دغه هیواد له قوي ژمنې او ملاتړ نه مننه وکړه. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په اړه لومړی پړاو څلور اړخیزه غونډه تیر اونۍ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه. تر دې دمخه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو مخامخ یوه غونډه جوړه شوې وه چې نور پړاوونه بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپلېدلو وروسته کنګل شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه به کومه مثبت نتیجه ولري. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر:
موږ خو تر اوسه پورې همیشه په خوا هم هیلی درلودلې، مګر دغه هیلی یو مثبت پای نه درلوده. اوس هم موږ هیله لرو له یو شک سره چې دغه هیله ترسره کیږي او نه ترسره کیږي، دا به آینده عملی اقدامات وښيي.
په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی تر وینا وروسته ورتړلې اعلان شوه، خو د ډیرو باور دا دی چې د تړلو دروازو تر شا دا خبرې به د افغانستان د سولې په لور د افغانستان د خلکو زړونو ته د هیلو دروازه پرانیزي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان او امریکا د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولای شي هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سیاسي چارو کارپو داود مایر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل باید دواړه هیوادونه د سولې د خبرو په اړه صداقت وشي. مرزي احمد زی له ښاغلي مایر سره مرکه کړې او لومړی د نننۍ څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
هر کوشش چه د صلح د پاره کیږي ته هم د اسلامي نظر او د اسلامي نظر دا وایي ته چې د افغانستان د صلح لپاره دا موضوع تنه د افغانستان ملي مسله نه ده او دا نه منطقي مسله ده بلکې د جهانی مسله ده. یعنی دلته د کوم اصلي بازیګران چې دي دوی نقش تر اومده دي په عمومي سطح د امریکا د منطقي په سطح د پاکستان په دې غونډه کې زه امیدوارم چې د کوم مملکت حمایت کړ دا صادق دي ان شاء الله چې نتیجه به مثبت وي.
مایر صاحب محترم دغه ډول سلور اړخیز غونډې چې د سولې د مذاکراتو په اړه جوړیږي د تاسو په نظر څومره دغه ډول غونډې کولای شي چې مخالفین د سولې مذاکراتو ته چمتو یا آماده کړي؟
د مخالفینو مسله خو داسې ده ډېر جزئي مسله ده په کوم پکر چې مبارزه تر ازي دوی ازان تفکر دي خو اصلي مسله ده چې مخالفین د افغانستان چې د اصلي بازیګران د لوب د سیاسي لوب نه دي اصلي بازیګران سناریو پاس جوړیږي محکمات ځینې ممالک نمونه واخیستل بیا دلته لاندې تطبیقیږي. زه امیدوارم چې که چیرې د افغانستان سیاسیونو کولی شي دغه حالات صحیح اداره کړي او داسې حالات اداره کړي چې افغانستان کې صلح د پاکستان او د منطقې منافع خطر کې نه اچوي نو کېدای شي دا صلح نتیجه ورکړي.
په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د چین او امریکا هیوادونه چې استازي حضور لري د دوی مسؤلیت د سولې په خبرو کې څومره به اغیزناک اوسیږي او نن به په کوم مواردو بحث وشي؟
په دې کې شک نشته چې د دنیا په سطح یو ابرقدرت د امریکا شتون په دې غونډه کې د تاثیر گذار او د منطقې په سطح چین غونډه یو اقتصادي مملکت یو د قوي اقتصاد لرونکي مملکت حضور د به تاثیر نه ده. خو اصلي مسله دغه ده چې طالبان او سرکه چیر د مسله حل شي مطلق یا نسبی دغه د افغانستان د امنیت یو بخش کاور کیه یو بخش باندې تاکید وشي. د حکومت مخالفین تنها په طالبان کې خلاصه کیږي نه دلته نور ډلې هم شته دي. خو په هر حال که چیرې مونږ پاندې باندې توافق ته ورسېدو یعنی یو فیصدي د سوشې طرف مونږ یو قدم واخلو د افغانستان په ګټه.
د سیاسي چارو کارپو شغلې مایارو داود مایارو چې له ازادي رادیو سره تاسو مرکه اوریدل په همدې موضوع تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته توشي به روسه ټلیفون وکړي او خپل نظر څرګند کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست چې د سولې لپاره د حل ځلې به نتیجه ورکړي او بالاخره په افغانستان کې به سوله او امنیت ټینګ شي؟ خو اوس د خبرونې په دې برخه کې د سیاسي چارو د نورو کارپوهانو نظر ګورو او رو چې هغوی څومره د مسلې ته خوشبینه دي. د سیاسي چارو کارپو ښاغلی خواجه محمد عیسامی زموږ میلمه د کابل په سټوډیو کې تشریف لري او همدارس د سیاسي چارو بل کارپو ښاغلی احمد سعیدی چې د څلور اړخیزي د یعنی د افغانستان پاکستان امریکا او چین د څلور اړخیزي غونډې یو ګډونوالو هغوی هم د ټلیفون له لارې را سره دی. لومړی ښاغلی سامی تاسو وایس تاسو په خپله دغو هلو ځلو ته څومره خوشبینه یاست؟
مننه چاروان سم چرم. یقینا چې د وطن د پاره داسې د سولې ګامونه دا یو ښه حالت دی چې موږ افغانان ټول ورته د خوشبینۍ په حالت باندې یا د خوښۍ په سترګې ورته ګورو. مګر په دغو غونډو ته د تیرو کلونو کې یا تیرو غونډو ته په کتنې سره داسې خوشباوري رامنځته کیږي نه د دې لپاره چې لوبغاړي ټول مغه قدیم خل دي. یو چین دی چې هغه نوی پکې را داخل شوی دی. بیا هم په هر حال باندې ګورو چې هغه څلور اړخیزه غونډه چې په اسلام آباد کې وشول او په غیبه باندې دا توافق وشو چې بیا دلته په کابل کې په 13 تاریخ باندې لکه نن چې دی دوشنبه ورځ تیره دوشنبه په اسلام آباد کې و نو دوی به داسې یو میکانیزم او داسې حالات او داسې څه شرایط به رامنځته کړي چې بالاخره افغانان وتوانیږي دا سوله پر مخ ویوسي. اما یو شی چې ډیر اندېښنه اضافه کوي هغه دا ده چې د چا سره سوله کیږي، دغه څوک دي چې باید دا سوله ورسره وشي؟ د هغوی موجودیت په دغه سوله کې دلته نشته دی او نه د هغوی څخه څه نمایندګان شته. نو دا بیا ملت ته یو تشویش پیدا کوي چې مبادا داسې نه شي چې د بوسو لاندې اوبه تیرې شي او هغه هیوادونه چې دي
سلامت اوسئ. همدا موضوع
باندې واخلي
همدا موضوع چې چه د سولې یو طرف چې تاسو اشاره طالبانو ته ده هغوی په دې غونډه کې ګډون نه لري، نو چې دوی ګډون ونه لري څرنګه به سوله کېږي، له چا سره سوله کېږي؟ دا پوښتنه به د سیاسي چارو له یو بل کارپوه ښاغلي احمد سعیدي څخه وکړو چې همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. سعیدي صاحب، د هرکلی په ترڅ کې مهرباني.
تشکر. ما ببینیم که امروز آقای صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه گفت که قانون اساسی دستاوردهای 13 ساله حکومت گذشته خط قرمز است، افغانستان از این هیچ عدول نمی کنه. و بلاکه دیروز طالبان هم شما شنیده باشید که ایجاد حکومت اسلامی، خروج مطلق قوت‌های خارجی و تعدیل قانون اساسی. من فکر میکنم که فاصله ها تا هنوز زیاد است.
بله، دا خو بل موضوع ده سعیدی صاحب، دا خو یو بل موضوع ده. ما پښتنه دا و چې په دې غونډه کې ولې طالبان نشته؟ آیا لاول هم داسې ټاکل شوی و چې طالبان به په دې کې نه وي، او اول به د څلور هیوادونه یو حل لاره پیدا کوي یا یو نقشه یا طرحه به جوړوي، بیا به وروسته طالبان بلل کېږي، که څرنګه؟
اول خو جلسه که در اسلام آباد بود و مجلسی هم کنگور بود، این جلسه راهکار است، یعنی یک تقسیم اوقات، یک اجندا تعیین کردن است که با کی مذاکره شه، در کجا مذاکره شه، چی گفته شه. یک اینکه پاکستان آیا میتونه طالبان رو به سر میز مذاکره بیاره، با چی امتیازی، با چی امکاناتی. مذاکراتی که ما با پاکستان داشتیم، خواهش هایی که پاکستانی ها دارن به خاطر آوردن صلح، من فکر میکنم که دولت افغانستان توانی برای آوردن اون خواهشات نداره. یعنی قیمتی که در بدل صلح پاکستانی ها میخواهن از ما برمیگرده به استقلال، به آزادی، به حیثیت.
سیدی صاحب، آقا دی پاکستان شرایط با روسا تاسین توضیح که، لیکن داره تو وست چه که طالبان نوی او هر فیصله چی پدی چلور ارخیز غونده که افغانستان، پاکستان، چین او امریکا کوی، آقا با دی طالبانو لپاره د منلو وروی چه فکر کوی؟
نه، این فیصله نیست،
این اجنده
ترتیب میکنه.
ام دا اجنده، اخپلا اجنده هم یا فیصله ده چی پی اجنده بندی پریکر کوی؟
اینا میگوین که چی کنیم، با کی گپ زنیم، این که دیگه کس بعدن به گپ میای یا نه، به مجلس میشین یا نه، گپی بعدیه.
بله، سلامت باشه. مننه. بیا هم تاسو رازو اسامی صاحب، تاسو دی شاغل سعیدی څرګندونی واوریده چې په دې کې کومه پریکړه نه کیږي، بلکې وی ایجنډا جوړیږي، دا چې بیا څوک خبري کوي یا نه کوي هغه بیل خبر ده. نو لزکه دی طالبانو حضور ته په دې غونډه کې ضرورت نه اوس سوایست.
ګوري څروان سم ترام داسې دی چې اصل د مسلې چې ته غواړې د یو چا سره مدعي مدعا علیه باید ټول حاضر وي، که اوس موږ ته پاکستان او امریکا او بالاخره چین ته درېمګړي په نظر باندې وګورو، نو باید چې مدعی مدعا علیه حتی په دغه حالت کې هم حاضر وي چې هغه هم د دې اظهار نظر وشي کولی چې زه په کومو شرایطو باندې سوله غواړم، چیرته غواړم، د دې سولې تضمین باید څوک وکوي، او څه میکانیزم د دې سولې دپاره جوړ شي. دا خو یو طبیعي خبره ده، د بشر په تاریخ کې ډیر داسې ښکته او پورته څه شوي دي چې هغه باید جانبین دواړه ناست وي، او که دا داسې وي چې اوس یو څوک یو دولت د یو چا په نمائندګۍ باندې هغه دلته خبرې وکړي، نو زه بیا فکر کوم چې
تاسو په یاد وي د افغانستان ولسمشر ویلي ول چې له پاکستان سره جلا روغه کوي او له طالبانو سره جلا. اول د ډیرو افغان چارواکو دغه نظر دی چې وای باید اول له پاکستان سره مسله حل کړي، لکه څنګه چې ښاغلی سعیدي صاحب ورته اشاره وکړه، پاکستان ځینې غوښتنې لري، اول له پاکستان سره مسله باید صافه شي، بلغه په دوهم قدم کې له طالبانو سره خبرې وشي. ډیرو دغه باور دی.
څاروان سم محترم، مشکل په افغانستان کې هم دغه دی چې زمونږ په افغانستان کې دننه د وګړي یا سیاستمداران یا د اوسنۍ حکومت چې دی دا په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. یوه برخه د سیاسیونو په دې اعتقاد باندې دی چې باید له مسلح مخالفینو سره چې هغه د حکومت په ضد باندې دي یا د حکومت په ضد باندې جنګیږي، د هغوی سره باید مخامخ خبرې وشي، او حتی په بعضې ولایاتو کې ورته ځای ورکړل شي. دغه
هغه بینالمللي بینالمللي تضمینونه ورکړل شي د هغوی د اظهار دپاره د هغوی د تګ راتګ دپاره. یو اړخ سیاسیون په دې نظر باندې دي، یو اړخ سیاسیون چې په هغه کې ډاکټر صاحب هم دی هغه په دې نظر باندې دی چې هغه بار بار دا اعلان کوي چې پاکستان د افغانستان سره په دې 12 کلو کې په یو اعلان شوې جګړه کې دی، باید د پاکستان سره اول سوله وشي او بیا له طالبانو سره سوله وشي. یار چې پاکستان دا په کراتو په مراتو باندې وایي چې زه د افغانستان طرف نه یم، زه په مشکل کې نه یم، زما د خپل کور چې دي ډېر مشکلات دي، زم هم د
سیاستن خو باید هم دا خبره وشي، لیکن د ډېرو دا باور دی چې چیرته حتی د افغانستان حکومت له طالبانو سره دا نن هم روغه وکړي، پاکستان ته نسبتا اسانه ده چې یو بله ډله افغانستان ته جوړ کړي. یعنی تر څو چې له پاکستان سره مسله نه وي حل شوې، وایي تر هغو پورې هیڅ ډول سوله او روغه فایده نه لري.
زه پوهیږم چې زه په دې باور باندې یم، په دې یقین باندې ما څاروان صاحب محترم چې اول باید موږ خپل کور جوړ کو، بعد لغینه بیا موږ د خارج سره رابطه وکړو. په دې کې چې په داخل په کور کې جوړه نه وي، د خارج سره رابطه کول هغه ناممکنه ده. خیر، د دې تضمین څوک ورکوي چې پاکستان دا وویل او سبا بیا له دغه 4-5 نفرې ورسره یو ځای کړو، د مذاکراتو ته راوستلو، سبا بیا د هغو نورو چې ناراضه دي او سره بیل شوي دي او یا د حکومت په ضد باندې جنګیږي، د هغوی ضمانت بیا څوک کوي چې دوی سولې ته غره ولي. خدا به زوان چې داسې شي چې جانب د مقابل چې هر څوک وي، احمد وي، محمود وي، هغوی به خپل امتیازات ترلاسه کړي او بیا به چې دغه د منګ خپل کوشش وکولو، اما متاسفانه چې تاسو ورته څه زمينه برابر نه کړه. زه په دې نظر باندې ما چې باید د افغانستان حکومت یو موټی شي او بعد لغین خپل میکانیزم د سولې چې د هغه وړاندې کی. یو خبره چې بل اضافه کوم سرون سره په ډېر بخنی سره، هغه دا ده چې د افغانستان خلک باید د سولې ملکیت په دې لاس کې ونیسي، هغه اطراف باید د سولې تراودنګي چې هغه به طرف وي، اکاډمیک خلګوی، علمی خلګوی، مخاور خلګوی، مشران وی، سپینګيري وی، قومي خلګوی، نو چې اطراف ټولو ته وای چې وروره تم په ځای باندې کینه، تم په ځای باندې کینه، هغه ته د صلاحيت ورکړ شي. زه فکر کوم چې د سولې پروسه کال 1978 پیل کړو، هم دغه څلور لوبغاړي چې وم دغه مربع دوی دا کار کړی و، اما کومه فایده یې رانه وستله. صرف
ډېر مننه، سلامت اوسه، یو چین تاسو زیات شوی، اما سوله به هغه څوک کوي چې جنگ کوي، نو هغه څوک سوله نه کوي چې جنگ نه کوي، آرام ناست دی. پر حال لومړی سیدی صاحب
بخښنه سره، وایو څوک چا چیرته په ورا کې نه پریښود ویل چې زه د ناوې څنګه کینم.
بله، نو هغه خلک چې تاسو یادوي فکر کوم هم داسي وي. خو خیر، سیدی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ د شغل اسامی له نظر سره څومره موافقی است؟
همو تو کې در بین مردم افغانستان در باره صلح و جنگ تا هنوز در بین سیاست مدارا یا رهبرای افغانستان یک اجماع ملی و اجماع افغانی وجود نداره، در بین پاکستانی ها هم وجود نداره. گروه در پاکستان هستن که میگوین طالبانی که مساله نمیکنه جنگ میکنه و گروه های دیگری هستن که او را مردود میدانند. اون چی که نمیخوایم با شما شریک بسازم، پاکستان به اثر فشاری دنیا اندکی در سیاست ها خود تغییر وارد کرده، اما در استراتژی خود تغییر وارد نکرده. تا وقتی که در استراتژی امریکا پاکستان تغییر وارد نشه، ما به جایی نمیرسیم. معنی مذاکرات چهار جانبه ترکتو یا دو جانبه که ما بودیم، مذاکراتی را که بگواش یک هفته بعد به قطر برا میندازه، اینا را مذاکراتی موسومی، فصلی، تاکتیکی میدانم، نه عمق استراتژیک. باز دوستا اگر خمتمه هستن، اگر جنابی آقای غنی و عبدالله که حال امریکا و چین هستن، فراموش نکنن که امریکا و چین به امو اندازه که دوستی پاکستان هستن، وفادار پاکستان هستن، دوستی ما نیستن. و سول از رای یک چی میشه؟ شما این با شنیدین که وزیر داخل علومی
درست
ما آمادگی مذاکره میکنه.
سعیدی سب صرف نیمه دقیقه وقت لرو، دی پاکستان غشتانو تا تاسی مخی اشاره وقتی پاکستان چه غشتانی لری؟ کلن رو است
پاکستان واضح به ما گفت خطی دیورند، مار نکردن آبهای افغانستان، بسته کردن کنسولگری های هند در جلوات و قندار، رای آزادی ترانزیت در آسیای میانه، محصولین نظامی را در پاکستان فرستادن و دستگاه
در
افغانستان در قدرت نظامی شریک. اینا رو مردم افغانستان نمیتونه قبول.
ډیر زیات مننه کور ودان له شاغل احمد سیدی او همدار شاغل خواجه محمد اسامی چې په دې بحث کې ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو ته هم لنډو خبرونو ورسته نوبت درکو چې لنډ نظر د موضوع په ارتباط څرګند کړي. تاسو څومره د سولې خبرو ته خوشبینه یاست؟ خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دی. نوری اس نوری هم سټوډیو ته راغلی دی چې د دې سات لنډ خبرونه درواوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې د پاکستان ژمنو دا ځل د افغانستان حکومت هیله من کړی دی. صلاح الدین رباني دا څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې په پرانستون کې وینا کې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر ټینګار کوي چې سوله باید له هغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عامه وژنې لاس اخلي. فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د پرونۍ حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 13مه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې دغه انتخابات به پر خپل وخت ترسره شي که حکومت لازمه بودیجه برابر او د کاندیدانو او د انتخاباتو د کارکوونکو او رایه ورکوونکو امنیت خوندي کړي. د پاکستان یوې محکمې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د 2016 میلادي کال د بلوڅو د یو ملت پال مشر د قتل په دوسیه کې برات ورکړ. دا یو له دریو مواردو دی چې مشرف پرې تورن شوی دی. تهران د بالاستیکي لری واټن ویشونکو توغندیو په خاطر پر ایران د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړل. تهران وویل دغه بندیزونه هیڅ ډول قانوني یا اخلاقي توجیه نه لري ځکه واشنگتن د منځني ختیځ پر نورو هیوادونو په خپله وسلې پلوري. د قفقاز د سیمې دوو سیالو هیوادونو آذربایجان او ارمنستان پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د لرې کېدو هرکلی وکړ. هغو اندېښنو ته په پام سره چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کېدل به په نړیواله کچه د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. نن د هغو اومه تیلو چې له شمال څخه استخراجېږي د یو بیرل بیه $28 ته راښکته شوه. دغو تیلو بیه له 2003 میلادي کال راهیسې دغې کچې ته نه وه راټیټه شوې. په روم کې ډیپلوماتان وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ له ایټالیا او فرانسې څخه کتنه وکړي. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون تایید کړه.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. تحصیل ازادي رادیو خبری خپرونه اوري. ساعت څلور بجې او دوه دېرش دقیقې دي. اوس هم له تاسو اوریدونکو هیله لرو چې د نننۍ موضوع په اړه به خپل لنډ نظر څرګند کړئ. موضوع دا ده چې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو دوهمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. یو شمیر سیاسي کارپوهان خوشبینه دي او هیله لري چې د دغو خبرو او هلو ځلو په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله راشي. تاسو څومره سولې او امنیت ته خوشبینه یست؟ همداسې به ټلیفون را وکړئ 0992 203 1540 او یا هم 0928 225 55 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. همداراز د افغان بیسیم د 0913 شمیرې له لارې هم لنډ پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګرادی خبرې کومه؟
مهرباني کوئ. بله سب، یو څه شرط ځکه چې وخت کم لرو په دې کې لنډه خبره وکړئ. متاسفانه ټلیفون مو قطع شو او ټوله وخت مو په سلام علیک تیر کو. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي. مهرباني کوئ سب. خیر دویم سلام
په نظر دا څول به نکړي. ډیر خوشبین نه امر د بدغه باندې چې زموږ د وېف حکومت د پیلي حکومت غټ بلډینګونه جوړ کړي. خپل د بلډینګو په وړاندې کې د مظلوم ولس په وړاندې کې نه
دي. هم دومره لنډ نظر موږ ویلي ول چې لنډ نظر. ډیره مننه ستاسو پیغام ورسېدو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بله محترم صاحب، اول سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسئ.
تاسو سلام از ما هیله دادا چې همیشه کدی سول هیت مونږ په تاسو په افغانستان کې زیشو نو د پاکستان خواستونه کې برامرده شي نو سول هدا کچیر ده دې خواستونه برامرده نشي نو سول هدا راځي.
سلامات اوسئ. ډیر لن نظر هیله لرو چې بل اوریدونکو هم دبر لن نظر څرګند کی. مهرباني.
السلام علیکم. عبد الله مودین د شلمن ولایت. عبد الله مودین د شلمن ولایت مرکز لشکره شهر ته خبر کوم.
مهرباني کوي. سلامات اوسئ.
زموږ دغه هیله ده چې د سولې په باره کې خدای تعالی جل جلاله د سولې په ټول افغانستان کې راولي. زموږ دا هیله ده چې خپله بیا هم په پاکستان کې کنفرانس جوړ شو، د دوو مسلم لپاره بیا په کابل کې جوړ شو.
بله، یعنی ورته خوشبین است. ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. د یو شمېر نورو پیغامونه باید د خبرونې په وروستیو شیبو کې خپره کړو. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم راپورونه لرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې روانې هلې ځلې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کوم اغیز ونه کړي. نور الحق علومي نن په یوه غونډه کې ویل افغان ځواکونه د وسلوالو سختدریزو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
په داسې حال کې چې کابل د سولې د خبرو لپاره د چمتووالي د یوې غونډې کوربه دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد دفاع ته هم بشپړ چمتووالی لري. نورالحق علومي د دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له سولې څخه د هرکلي تر څنګ ټینګار وکړ چې دا مسله نشي کولای د افغان امنیتي ځواکونو وظایف له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
جنگ یک راه است که بر از او آمادگی عام
تو جګړای ولارد چاغته بش پرچمتواله لروهی چاته به اجازه ورنه کړو چې پیوال ویش خاور باندې ارغل وکړي. د سولې خبرو هر کلای کو دا په دې معنی نه د چمنګ په دندو کې تعلل راولو. چې ډول چې حکومت ویلې لیو پیوړی درې سره به د سولې خبرو ته ولاړ شو.
ما خاط رفتیم
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي و چې د سولې له خبرو سره به په خوا کې د جګړې پالیسي هم تعقیب کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی څه موده وړاندې ویلي و د هغو کسانو پر وړاندې به له زور څخه کار واخیستل شي چې سولې ته غاړه نږدي. افغان وړپړي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې کوربه و. د چارو کارپوهان وای افغان حکومت هغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده باید تعقیب کړي، خو ترڅنګ مکلفیت لري چې د هیواد امنیت هم ټینګ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم افغان امنیتي ځواکونه مکلف دي چې لازمکنی بشپړتیا څخه ساتنه وکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډېر دقیق وایي دا د افغانستان د دولت د مسلحو ځواکونو دنده ده چې دغه ستراتیژیک هدف چې سوله ده هغه تعقیب کړي، اما د افغانستان نه د دفاع وړتیا باید ولري. د افغانستان دولت، د افغانستان مسلح قواوې، د افغانستان د اساسي قانون د حکومتونو پر بنسټ مکلف دي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، د خلکو د امنیت او د افغانستان د استقلال دفاع.
ښاغلی ستانگزي زیاته کړه چې له هیواد څخه دفاع د حکومتونو طبیعي حق دی او د سولې په پروسه به ناوړه اغیز ونه کړي. په همدې حال کې د ملي شورا غړیو ویلي و چې د سولې په روانه پروسه کې باید د افغانستان خپلواکي، د ښځو حقونو او په ځانګړې توګه د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنو ته خاص پام وشي.
د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي وسلوالو طالبانو له مخابراتي شرکتونو د خوندي پاتې کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په دوامدار ډول د مخابراتي شبکو پر انتنونو، مرکزونو او کارکونکو د حملو د نه کولو په بدل کې پیسې اخیستې دي. خو د مخابراتو وزارت وایي چې ټولو مخابراتي شرکتونو ته سپارښتنه شوې چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به پیسې نه ورکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته لالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د حکومت له وسلوالو ډلو سره داسې تماسونه د حکومت د ملي ستراتیژۍ او د افغانستان د ملي ګټو مخالف بولي. د دې وزارت ویاند یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو مخابراتي شرکتونو د امنیت ټینګولو ته ځانګړې پاملرنه کوي او دا رپورټونه چې وسلوال طالبان له دوو شرکتونو پیسې اخلي سم نه دي.
ما ای گزارش رد میکنیم، هیچ بنیادی نداره. خب طبعا اما استراتژی کلانی
دا رپورتونه زره دوام دا هیڅ اساس نه لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت ملي استراتژی مخابراتي شرکتونو ته که خصوصي وي دولتي دا اجازه نه ورکوي چې د حکومت له هیڅ وسلوالي مخالف ډلې سره ارتباط ونیسي، جزيه ورکړي او یا اجازه ورکړي چې هوی باج ورڅخه واخلي. دا کار د افغانستان د ملي ګټو مخالف دی. فرانس پرس په ورستیو کې یو رپورت خپور کړ چې په هغه کې ویل سي و چې د وسلوالو طالبانو ځینی لوی قومندانانو تیره میاشت د کوټې ته نږدې په یوه پټه غونډه کې پریکړه کړې چې په افغانستان کې د مخابراتو څلور سترې شبکې باید پر خپلو مامورینو او انټنونو د حملو د مخنیوي لپاره زیاتې پیسې ورکړي. د افغانستان حکومت په اکتوبر کې اعلان وکړ چې پر مخابراتي شرکتونو یې مالیه 10% زیاته کړې او په دې ډول یې یوازې په څو ورځو کې لږ تر لږه 80 میلیونه افغانۍ راغونډې کړې دي. د فرانس پرس په حواله د حکومت تر دې اعلان وروسته وسوالو طالبانو په کوټه کې غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به دوی هم له مخابراتي شرکتونو زیاتې پیسې اخلي. په افغانستان کې د دوو سترو مخابراتي شرکتونو استازو چې د کوټې غونډې ته ورغلي وو او د یو بل شرکت مسؤل چې په دې اړه ځانګړي معلومات ورته رسیدلي وو، فرانس پرس ته ویلي چې وسوالو طالبانو د حکومت د اعلان تر غیز لاندې له دوی څخه د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د یو شرکت مسؤل چې په دغه غونډه کې له طالبانو سره خبرې کړې دي، د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي هغوی له موږ څخه دومره پیسې غواړي چې د افغانستان حکومت یې غوښتنه لري. د کوټې په شورا کې یوې سرچینې له فرانس پرس سره په خبرو کې دا غونډه تایید کړې او ویلي دي چې د سترو مخابراتي شرکتونو رسمي ځواب ته منتظر دي. وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ځای ځای د مخابراتي شرکتونو پر مرکزونو حملې کړې، انجینران یې تښتولي او حتی د ځینې شرکتونو انټرنونه یې سوځولي دي. د فرانس پرس په حواله د وسلوالو طالبانو سیمه ییزو قومندانانو په دوامدار ډول له تجارانو پیسې اخیستې دي. د وسلوالو طالبانو له مرکزي کړیو دا وروستی فرمان په افغانستان کې د تجارت کولو خطرونه څرګندوي. او
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خیالي پولیسو موجودیت او د سیمایزو پولیسو لخوا د دولت وسلوالو مخالفانو ته د وسلو ورکول سبب شوی چې ورستربلې په فاریاب کې نامنی زیات شي او د دې ولایت اوسیدونکو هم د خپل راتلونکي په اړه اندیشمن شي. د ازادي رادیو د خبريال په یو چړنیز راپور کې څرګنده شوی چې په فاریاب ولایت کې په موجوده نامنیو کې د سیمایزو پولیسو او دولسي وسلوالو پاتون کونکو لاسته یاو همدارس د ځواکونو د پیسو په بدل کې د دولت مخالفو وسلوالو ته جنگي سپکیو درنې وسلې ورکوي. په دې اړه د مجیب الرحمن حبیبزی تحقیقي راپور ووري.
د امنیتی پرسنل کموالی د مجهزه او غښتلو ځواکونو نه موجودیت د دولت مخالف واستولو ته د نظامی امکاناتو خرڅلاوي او د خیالي پولیسو شتون هغه څه دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د واستولو طلبونو لخوا د دولت ضد جګړه توده ساتلې او ورس تربلې نامنی هم زیاتیږي. د ازادي رادیو د یو تحقیق راپور تازه موندنې دا ښیي چې هم د اوس مهال په فاریاب ولایت کې 2015 غیر مسؤول وسلوال خپل وسلو سره لاس په ماشه دي. یو منبع چې په راپور کې د نوم د نه اخیستلو غوښتنه کړې، ازادي رادیو ته ویلي دي چې د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ سره له شپږو زرو ثبت شویو ملي پولیسو څخه څه باندې 3000 یې خیالي پولیس دي او د مرکزي دولت له لوري غیر حضوري پولیسو ته د ای اش او میاشتنی معاش د ورکولو ترڅنګ 6000 میره وسله هم ویشل شوې. من به زیاتوي چې د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ ورته د 3609 ملي پولیسو موجودیت تایید کړی، خو د کابل بانک څخه لاسوندونه او معلومات دا څرګندوي چې هر میاشت څه باندې 6000 پولیسو ته معاش اوله کیږي. دا تحقیقي راپور ښایي چې د غورماچ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ سره د 2650 پولیسو نمونه راجستر دي، خو یوازې 9 په دې قمندانۍ کې حضور لري. من به دا هم وایي چې د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ چارواکي دا وړتیا نه لري چې د 6000 ملي پولیسو موجودیت ثابت کړي او حتی د 1000 ملي پولیسو شتون په یو وار سره نشي تاییدولی. د فاریاب ولایت د نامنو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ملي پولیسو له نشتون د هغوی د خیالي موجودیت په اړه اندېښنه څرګندوي. عنایت الله د همدې اوسیدونکو څخه د یو کس مستعار نوم دی، هغه یې په اړه وایي. په هر کلی کې چې 15 پولیس موجود وي، برعکس بیا د 15 کسانو نوم یې په ځای ثبت او راجستر شوی چې 10 نور یې اصلا نه دي موجود. د خیالي پولیسو موجودیت رښتیا دی او حقیقت لري. هاخوا بیا د فاریاب د امنی قمندان سید آقا اندرابی له دې سره چې د پولیسو په لیکو کې د ستونزو د موجودیت پخلی کوي، خو د خیالي پولیسو موجودیت نه مني. ښاغلی اندرابی یې په اړه وویل: هرچا چې په دې اړه خبرې کړي دا به معنا خبرې کړي دي او حقیقت نه لري. زه ډاډ څرګندوم چې د خیالي پولیسو په اړه ستونزې حل شوي او مشکلات نه دي موجود. موږ هیڅ ستونزه نه لرو. د منابع او د راپورونو پر بنسټ چې سیمه ییز پولیس او غیر قانوني وسلوال یعنی ولسی پاڅون کوونکي د پیسو په بدل کې د دولت مخالف وسلوالو ته جنگي امکانات او وسلې ورکوي. منبع څرګندوي چې د فاریاب ولایت د پښتون کوټ په ګلمباف سیمه کې 3900 وسلې د محلي پولیسو او ولسی پاڅون کوونکو لخوا د دولت مخالف وسلوالو ته ورکړل شوي دي. منبع وایي چې قماندان رحمت، قماندان شمال غلام سخینوید او قادر سرحاوس د ملی پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو واستوالو هغه مشران دي چې په ګورزیوان ولسوالۍ او د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په جمعه بازار سیمه کې د دولت نظامی امکانات وسلې او د امنیتي ځواکونو د وسایطو تیل د پیسو په بدل کې طالب وسلوالو ته خرڅوي. باید یاد شي چې د منبع د معلوماتو پر بنسټ چې په فاریاب کې ولسی پاسون کوونکي یعنی غیر قانوني وسلوال د دولت له اپراتیفي بودیجې څخه هر میاشت 4000 افغانۍ او د نورو مالی اسانتیاو سره سربیره جنگی امکانات هم ترلاسه کوي. د فاریاب ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دا تاییدوي چې سیمه ییز پولیس او ولسی وسلوالو پاسون کوونکي خپل جنگی امکانات او وسلې د پیسو په بدل کې پر وسلوالو طالبانو پلوري. د هغوی په هند چې د مخه طالبانو په فاریاب کې حتی سپکو وسلو ته لاسرسی نه درلود، خو اوس مهال د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي وسلوالو پاسون کوونکو په مرسته نظامي ټانګونه لري، همدارنګه له سپکو او درنو وسلو څخه د نامنۍ د ودې په برخه کې کار اخلي. د مخه په فاریاب ولایت کې مخالفینو حتی سپک وسله نه درلوده، خو اوس مهال بیا ټانګونه او درنې وسلې لري چې له اردو او پولیسو څخه یې ترلاسه کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا مشر طاهر رحماني هم پر سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو یعنی غیر قانوني وسلوالو د لګیدلو تورونو پخلای کوي او همدا کسان د نامنۍ د زیاتوالي اساسي لامل بولي. ښاغلی رحماني په دې نظر دی ټولې ستونزې یې چې رامنځته کړي دي همدا سیمه ییز پولیس او وسلوال پاسون کوونکي دي. موږ دا کسان ملي پولیسو ته جلب او جذب کوو. رحمانی وایي چې وسلوال پاسون کوونکي او سیمه ییز پولیس د نامنیو د رامنځته کېدو سبب شوي او په همدې منظور د فاریاب ولایت چارواکي هڅه کوي چې دا کسان یوه منظم نظامی سیستم ته ور داخل کړي او د ملي پولیسو لیکو ته یې جذب کړي. لا بل خوا بیا اندېښنې موجودې دي چې سیمه ییز پولیس او یا هم ولسي پاسون کوونکي د دولت د مخالفو وسلوالو پر تمویل او تجهیز تورن دي، او که دوی د ملي پولیسو لیکو ته ور جذب شي دا به د فاریاب ولایت لپاره یو لوی امنیتي ګواښ رامنځته کړي. له دې سره چې فاریاب کې د 2000 غیر قانوني وسلوالو او همدارنګه د سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو لخوا طالب وسلوالو ته د جنگي او نظامی امکاناتو د برابرولو په اړه اندېښنې موجود دي، دا چې تر راتلونکي پسرلي به دا ولایت له څه ډول سرنوښت سره مخ شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له وشته ځنډ وروسته د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې وویل دا انتخابات به د راتلونکو لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکي چې اجرایي ریاست ټینګار کوي چې اوسنی انتخاباتي کمیسیون باید تغییر شي. په دې اړه د صدرالله لودین راپور واوري.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو لړ پیشنهادونو سره د دغو انتخاباتو نیټه مشخصه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په راتلونکو میزان میاشت کې کیږي، خو غوښتنه وکړه چې حکومت باید ورته د امنیت او لګښت لپاره چمتووالی ونیسي.
امروز ما اعلان منمایم کې انتخابات
نن موږ اعلانو چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1395 مریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره کیږي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت دغو انتخاباتو ته چمتووالی لري او کمیسیون ته یې دنده ورکړې وه چې دقیقه نیټه یې مشخصه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړه چې اجرایي رئیس وایي د انتخاباتو کمیسیون باید نوی شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي انتخابات به د نوې کمیسیون تر چتر لاندې ترسره کیږي.
یک بار دیگه به هم وطنای ما اطمینان میتیم.
یو ځل بیا هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې انتخاباتي اصلاحات حتمی او اړین دي. ټول انتخاباتي مسایل او پروګرامونه به د انتخاباتو د نوې خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره کیږي.
صورت خاط گرفت.
خو جمهوریت ریاست هغه مهال چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان مسولیت د انتخاباتو کمیسیون ته سپاره دا وځي نکړه چې د اوسنی کمیسیون برخلیک بد سکیږي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د قانون لمخې څوک تر شپږو کلونو پورې د اوسنیو کمشنرانو د لرې کولو واک نه لري. ښاغلی نورستانی د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل راتلونکي انتخابات به د اوسني کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره شي.
د قانون لمخې حکومت موږ نشي برطرفه کولی او بل دا چې څوک استعفا ته هم نه دي چمتو. قانون اوسنیو کمشنرانو ته اجازه ورکړي چې خپل شپږ کلنه کاري دوره پوره کړي. هیله من یو چې دا انتخابات اوسني کمشنران پای ته ورسوي.
په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې که جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو د اوسني کمیسیون د برخلیک په اړه یو خلو شي، د کمشنرانو لرې کېدو ته قانوني لارې پیدا کېدای شي. سپینغر وایي که اجرایي ریاست ټینګار کوي چې کمیسیون دې نه وای شي او جمهوري ریاست خپل دریز نه واضح کوي، د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت په لاس ورځي چې په خپل دریز ودرېږي.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشران نن د ایران او سعودي عربستان له چارواکو سره په داسې وخت کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او ډیپلوماتیک اړیکې یې هم شلیدلې دي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ریاض او تهران ترمنځ شخړه کې د پاکستان د بې پلوه پاتې کېدو او منځګړي په توګه د رول لوبولو هرکلی کوي. په دې اړه له پېښور څخه د ازادي راډیو د خبریال زبی مومند راپور واوري.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوست لخکر جنرال راحیل شریف په نن د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د کمولو په مقصد لومړی ریاض او بیا تهران ته سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په داسې وخت کې سعودي او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو خپل منځي تعلقات خراب شوي او همداراز د ریاض او تهران ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو ویلي صدر اعظم شریف په د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا ایران او سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر سیمه ییزو نړیوالو اړیکو خبرې وکړې. خبر پاڼه همداراز کاږي، پاکستان د سعودي او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوې شخړې سخت اندېښمن دی او صدر اعظم نواز شریف دغه شخړې د سوله ییز حل لپاره غږ کړی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ریاض او تهران په سفر وځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته راغلي وو او له سیاسي او پوځي مشرانو سره د سعودي په مشرۍ د څلورو دېرش هېوادیز ګډ پوځي ائتلاف په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. که له یوې خوا په دې وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي، نو له بلې خوا اسلام آباد پر دغو دواړو هېوادونو بیا بیا غږ کړی چې رامنځته شوې شخړه د خبرو اترو لاره هواره کړي.
د بلوچستان په مارګټ سیمه کې نن د ملیشه ځواکونو پر موټر بمې حمله شوې چې پنځه ملیشه سرتیري پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې پر پولیسو او ملیشو په یوه اونۍ کې دا دوهمه حمله ده. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د دوشنبه په سهار د کوټه شهر ختیځ لور ته د 50 کیلومتر په فاصله په مارګټ سیمه کې وسلوالو د ملیشه ځواکونو پر سرتیرو بمې حمله وکړه چې وو سرتیرو ته مرګ ژوب لور واړوله. د ملیشه ځواکونو د دفتری و چارواکي رسنیو ته ویلي چې سرتیری د مارګټ په سیمه کې په غزمه بوخت وو چې پر موټر یې د سړک لغاړې شخصوي بم د ریموټ کنټرول په وسیله ور وچاودل شو او په کیسپاره 15 ملیشه سرتیری ځای پر ځای ووژل شو او دوه نور په کې ټپیان شول. چارواکي وایي په چاودنه کې د ملیشه او موټر ته سخت زیان رسیدلی او په پیښه کې وژل شوی او ټپیان سمدستي کوټې ته نږدې یوه روغتون ته راوړل شوی چې تر درملنې لاندې دي. په دوو ټپیانو کې هم د یوه تن حالت مرګونی بلل کیږي. تر چاودنې وروسته لسګونه ملیشه سرتیري د پیښه ځای ته ورسېدلي. سیمه یې محاصره کړې او په وسلوالو پسې په شاوخوا کلیو کې پلټنه پیل کړې ده. د دې بمې حملې مسؤلیت سمدستي کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د ملیشه ځواکونو لخوا د یوې خبرې شوې اعلامیې له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې په ټول بلوچستان کې پر ملیشه سرتیرو 141 وسلوال بریدونه سوي چې وایي په هغوی کې 340 ملیشه سرتیري وژل شوي او 112 نور پکې ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ تیر 2.5 کال امنیت ډیر شو، خو د نوي اعلی وزیر سردار ثناولا زهري پر اتاګ او د نوي کال لپایل سره د دې ایالت په مرکز او شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا وسلوالي حمله پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تیر چهارشنبه په ورځ هم د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینیشن مرکز نږدې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو ځانوژونکی برید شوی وو چې 14 پولیس، یو ملیشه سرتیری او یو عام لاروی پکې وژل شوی وو او مسؤلیت پاکستانی طالبانو او د جیش الاسلام په نامه وسلوالو سازمانونو منلی وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخه تر دې چې په امریکا کې د دیموکراتانو ګوند یوازینی کاندید معرفي کړي، د دغه ګوند درې کاندیدانو خپله وروستۍ مناظره پای ته ورسوله. دا مناظره د یک شنبې په ورځ په چارلستن ښار کې د هیلری کلینټن، مارټن اومالی او برنی ساندرز ترمنځ وشوه. صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات اوروي.
مخکې تر دې چې د جنوبي ایالت د ایوا په ښار کې د دیموکراتانو د ګوند د یوازینی کاندید لپاره انتخابات وسي، د دې ګوند درې کاندیدان د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، د مرلین پخوانی والی مارټین اومالی او سناتور برنی ساندرز په وروستۍ مناظره کې چې د یک شنبه په ورځ په چارلسون ښار کې جوړ شوی و یو له بل سره مخامخ شول. د فرانس پریس د اجانس په حواله د دغه درو کاندیدانو څخه هر یو وکولای سوای چې په شتوګه د خپل راتلونکي پلان څخه دفاع وکړي. د هیلری کلینټن او برنی ساندرز ترمنځ تود بحث پر روغتیاي خدماتو، د وسلو پر کنټرول او د اسلامي دولت د سخت دریځ سره پر مبارزې راڅرخېدی. برنی ساندرز خپل ټولنیزو فعالیتونو ته په اشاره وویل:
My proposal provide healthcare to all.
زما پیشنهاد دا دی چې ټول خلکو ته باید یو ډول روغتیاي خدمات وړاندې شي. شخصي بیمې باید د روغتیاي بیمو څخه لیرې شي. د روغتیاي خدماتو بیه باید د یوې متوسطې کورنۍ لپاره $15,000 ته راکښته شي. دا زما نظر دی، باید ومنل
شي.
برنی ساندرز چې یو خپلواک امریکایي سناتور دی، خپل ځان یو سوسیال دیموکرات معرفي کوي. هیلری کلینټن چې د برنی ساندرز په رقابت کې د ټولنیزو پروګرامونو په لړ کې د اصلي د کنټرول پر پروګرام انتقاد کړي. هیلری کلینټن د برنی ساندرز روغتیاي پروګرامونو ته په اشاره وویل:
I have to say I'm not sure whether
زباورینم چې تاسو دغه پروګرامونو په اړه چې نن شپه مو یادونه وکړه او نه ځل د امریکا کانګرس ته واستوي ومنل سي. خو حقیقت دا دی چې موږ د روغتیا داسې یو قانون لرو چې خلک د هغه څخه ګټه اخیستلی سي. د فرانس پریس په حواله تیر کال د هیلری کلینټن هغه رسوایی چې د وزارت پر مهال د خپل شخصي ایمیل څخه استفاده کړي، ممکن د دې پر موقف اغیز وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سردار ولی صابر د هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي وای: سولې ته خو خوشبینه یو، مګر پاکستان د افغان سولې په پرتله خپلو ناوړو موخو ته لومړی توپر کوي. محمود روشن له غزنی ولایت لیکلي دي چې وای: د سولې څلور اړخیزې غونډې لپاره امیدوار یو او هیله ده چې ګټه وره تمامه شي. حمدالله ارمانی د هلمند څخه لیکلي: اول سوله باید له پاکستان سره وشي او بیا له طالبانو سره. هاشم توخی له زابل څخه لیکلي دي وای: د افغانستان خلک له طالبانو سره یو دی، خو خدای دې وکړي چې سوله هم وکړي. احسان الله بارک له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلي دي چې وای: افغانان ټول سولې ته خوشبینه دي. عبدالخالق هم له هلمند څخه لیکلي چې پاکستان هیڅ وخت په خپلو ژمنو وفا نه کوي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان لیکلي دي وای چې افغان دولت باید اول پاکستان سره سوله وکړي، بیا له طالبانو سره خبرو ته حاضر شي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې مو د چې د ازادي رادیو خبری ساعت او لومړی د څلور اړخیز غونډې په ارتباط راپور درلود. د افغانستان د سولې لپاره دوهم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه واخیسته. غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپلو خبرو کې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وبلل. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان او امریکا د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو کولی شي هغوی د سولې خبرو ته چمتو کړي. د امداراس د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د سولې رواني هڅې او خبرې به د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې کوم خنډ را نه ولي. نورالحق علومي نن په یوه غونډه کې ویل افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړې ته بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي وسلوالو طالبانو له مخابراتي شرکتونو د خوندي پاتې کېدو په بدل کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې په دوامدار ډول د مخابراتي شرکتونو پر آنتنونو، مرکزونو او کارکوونکو د حملو نه کولو په بدل کې پیسې اخیستې. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اوږده ځنډه وروسته د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. کمیسیون مشر احمد یوسف نورسانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي.